د مخام شپږ بجې دي د ازادي راډیو لمړنۍ مخامنۍ خبري مجلې ته خراغلی. السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی ام. طاهر روخان سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي او تاسو ته په روانه خبري مجله کې د راټول شوو مطالبو دا اوریدو بلنه درکوم. په روانه خبري مجله کې اوري چې د بلجیم صدر اعظم نن په کابل کې وویل چې هیواد به په پوځي او ملکي برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. په خوست کې د یوې میرمنې په ګډون څو تنه پاکستانیان نیول شوي او مسؤلین وایي چې دوی د ځان وژونکو حملو په قصد افغانستان ته اوښتي وو. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن نوې کابینې ته د غړو له انتخابه دفاع وکړه او ژمنه یې وکړه چې له ټولو وزیرانو به د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخه کې حساب اخلي. د ایران د ستر مخالف مذهبي مشر آیت الله العظما حسین علي منتظري جنازه به سبا ته خاورو ته وسپارل شي. عراق وایي ایراني ځواکونه د تیلو د څار د هغې لانجمنې سیمې له یوې برخې څخه بیرته وتلي چې بغداد او تهران دواړه د ملکیت ادعا کوي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن نوې کابینې ته د غړو له انتخابه دفاع وکړه او ژمنه یې وکړه چې له ټولو وزیرانو به د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخه کې حساب اخلي. کرزي وویل د نوې کابینې لپاره تقریبا نیمایي وزیران نوي ټاکلي او دوی هغه افراد چې کولی شي د افغانستان د خلکو له هیلو سره سم خدمت وکړي او هغه اهداف ترلاسه کړي چې د خلکو لپاره په پام کې نیول شوي دي. کرزي وویل نوې کابینې د هیواد د ټولو قومونو استازیتوب کوي. نوموړي دا څرګندونه نن په کابل کې د بلجیم له صدراعظم سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. د بلجیم صدراعظم له سره په ملکي او پوځي برخو کې د خپل هیواد د مرستو د زیاتوالي خبر ورکړ. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري، خو د نوې کابینې په اړه خبرونه تبیا هم دوام ورکوو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د غراس په دې خبري کانفرنس کې اعلان کړ چې په کابینه کې به د ښځو شمیر زیات کړي. ولسمشر کرزي وویل د بې سوادۍ په وړاندې د مبارزې لپاره به هم یو وزارت جوړ کړي او وزیر به یې ښځه وټاکي. کرزي وویل د ځینو خپلواکو ادارو مشري به هم ښځو ته ورکړي او په ځینو وزارتونو کې به یو شمېر ښځې د مرستیالانو په توګه وټاکي. ولسمشر کرزي تېره ورځ د نوې کابینې درویشت تنه غړي ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره معرفي کړل چې پکې یوازې یوه ښځه غړیتوب لري. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د شهیدانو او معلولینو د چارو، د ساختماني یا بیا رغونې او د بهرنیو چارو وزیران هم د جمهور رئیس لخوا ولسي جرګې ته معرفي شي. له یو بل خبر له مخې ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې سر له سبا به د وړاندې شویو وزیرانو د کاري پروګرامونو د اورېدو او له هغو څخه د پوښتنو د مطرح کولو پروسه پیل کړي. د ولسي جرګې رئیس محمد یونس قانوني وویل چې دوی به سبا ته 15 تنه وړاندې شوي وزیران د جرګې ته ور وغواړي. په عین حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوي له ولسمشر کرزي څخه وغوښتل چې د نوي وزارت تر جوړېدو او هغه ته د یو وزیر د معرفي کولو مخکې باید د دې وزارت تشکیل ملي شورا ته واستول شي څو په اړه د دې شورا غړي موافقه وکړي. ټاکل شوی ده سبا ته د دفاع، کورنیو چارو، د مالیې، لوړو زده کړو او د عدلي وزارتونو ته کاندید وزیران د خپلو پروګرامونو د تشریح کولو لپاره د ولسي جرګې په غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د دې هیواد له ولسي جرګې څخه غوښتي چې د نوې کابینې غړو ته تر پوره څېړنې وروسته رایه ورکړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي د ولسي جرګې غړي باید د وړاندې شویو وزیرانو په اړه له هر پلوه ښه تحقیقات وکړي او بیا رایه ورکړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکي وایي دوی تمه لري تر څو د نوې کابینې غړي د ولسي جرګې له تایید وروسته د امنیت د ټینګښت، پراختیا او د اصلاحاتو د تطبیق په برخه کې په جدي توګه اقدام وکړي. په هلمند ولایت کې سیمه ییز چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې په دې ولایت کې د کجکي د برېښنا بندي بیا رغونې کارونه درول شوي. د هلمند والي ګلاب منګل نن خبر اعلان ته وویل چې د کجکي د برېښنا بندي بیا رغونې کارونه په چټکۍ سره روان دي. د کجکي د برېښنا د تولید بند د امریکا د متحده ایالاتو په مالي مرسته د نویو توربینونو په نصبولو سره بیا رغول کیږي چې ویل شوي له هلمند ولایت سربیره به کندهار ولایت هم برېښنا ورکړي. د ایران د ستر مخالف مذهبي مشر آیت الله العظما حسین علي منتظري جنازه به سبا ته خاورو ته وسپارل شي. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا وایي هغه د واتیا کالو په عمر تیره شپه په مذهبي ښار قم کې په خپل کور کې ساه ورکړه. منتظري ته چې په ایران کې د اصلاحاتو د اوسني غورځنګ د معنوي پلار پر سترګه کتل کیږي، د 1990 کال د اسلامي انقلاب یو له ترهانو څخه و، خو وروسته یې له مشرتابه سره اختلاف پیدا شول چې له امله یې 15 کاله په خپل کور کې نظر بند و. منتظري پر ولسمشر محمود احمدي نژاد یو له سختو منتقدینو څخه و او په کراتو کراتو یې د هیواد پر واکمن اسلامي نظام انتقاد کړی چې د اسلام په نوم دیکتاتوري چلوي. منتظری د تیرې اګست په میاشت کې ویلي و هغه چلند چې چارواکي د جون د لانجمنو انتخاباتو پر سر د راپورته شویو مظاهرو په وړاندې کوي په نتیجه کې ممکن دغه رژیم ته د پای ټکی کیږدي. د پارلمان نیوز په نامه یوې منځلارې یا معتدلې ویبپاڼې نن خبر ورکړل چې د منتظری په زرګونو پلویانو د قم ښار پر لور حرکت کړی چې د هغه په د جنازې په مراسمو کې هم برخه واخلي. عراق وایي ایرانی ځواکونو د تیلو د څا د هغې لانجمنې سیمې ایرانی ځواکونه د تیلو د څا د هغې لانجمنې سیمې له یوې برخې څخه بیرته وتلي چې بغداد او تهران دواړه یې د ملکیت ادا کوي. د عراق د حکومت ویاند علي الدباغ وویل ایرانی ځواکونو چې سرحد ته نږدې د تیلو یوه څا نیولې وه خپل بیرغ کوز کړی او 50 متره بیرته په شا شوي دي. هغه وویل د عراق حکومت له ایرانی ځواکونو غوښتي چې په بشپړه توګه د سیمه تخلیه کړي. د عراق په شمال کې د تیلو د لیږدولو پر یو پایپلاین له حملې وروسته د تیلو صادرات قطع شوي دي. دا پایپلاین د ترکیې تر چیهان بندره پورې غځېدلی دی. د عراق د تیلو د وزارت ویان عاصم جهاد نن وویل د دې حملې له امله د دې پایپلاین یوه برخه ویجاړه شوې چې په نتیجه کې یې ډېر تیل لیک شوي دي. هغه وویل صادرات بند شوي او د تیلو د شمالي کمپنۍ ان او سي تخنیکي ماهران سیمې ته استول شوي دي. جهاد وویل دغه حمله د بغداد شمال لوري په 325 کیلومتر کې شوې ده. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په منځني ختیځ کې د روان کړکړ د هواري او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نوي باب د پرانستلو د هڅو په ترڅ کې په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره خبرې وکړې. د سوریې د ولسمشر یو سلاکار خبر اعلان ته وویل چې د سوریې او د لبنان د مشرانو ترمنځ پرونی خبرې سپینې او بریالۍ وي چې پکې هغه اختلافات پای ته ورسېدل چې په تیرو 15 کلونو کې پر اړیکو بد اغېز کړی دی. حریری مخکې ویلي وو چې د لبنان لپاره د هدف دا دی چې له سوریې سره داسې اړیکې ټینګې کړي چې په اخلاص او رڼښت ولاړې وي. دا سوریه ته له 2015 کال راهیسې چې هغه مهال اپلار په لبنان کې ووژل شو د حریری لومړنی رسمي سفر دی. سویډن چې د اروپایي اتحادیې اوسنی مشرتابه په غاړه لري وایي سټاکهلم ته به د سربیا د ولسمشر بوریس تادیچ د سفر هرکلی وکړي. نوموړی به په دې سفر کې چې د سېشنبې په ورځ یې کوي د اروپایي اتحادیې د غړیتوب د حاصلولو لپاره د خپل هیواد رسمي غوښتنه وړاندې کړي. د سویډن د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلت په اروپایي اتحادیې کې د شاملېدو لپاره د سربیا غوښتنه تاریخي او د دې هیواد لپاره مهمه بللې ده. د سربیا ولسمشر او د دې هیواد صدراعظم میرکو سویتکوویچ پرون رسما د اروپایي اتحادیې د غړیتوب غوښتنه لاسلیک کړه. دغه اقدام وروسته تر دې کېږي چې په 1999 کال کې د بالکان په جګړه کې سربیا پراخ رول درلود. د نایجیریا پولیس وایي د یوې لارۍ د ټکر له امله 55 تنه ووژل شول. دا پیښه د نایجیریا د مرکزي ایالت کوګي د دیکیان په سیمه کې رامنځته شوې. پولیسو وویل لارۍ چلوونکی چې پکې د سیمټو خلطې باروي کنټرول له لاسه ورکړ او د سړک د غاړې د خلکو په ګڼه ګوڼه ننوت. په نایجیریا کې اکثرا دا ډول پیښې رامنځته کېږي ځکه د ښارونو ترمنځ لارې سم نظم نه لري. او د امریکا د متحده ایالاتو د شمال لویدیځ ایالتونو په سواحلو کې د واورو د طوفان د لګېدو له امله د مسافرت سیستمونه ګډوډ شوي او په سلګونو زره کسان بې برېښنا شوي دي. د دغه طوفان له امله چې د کارولاین له ایالتونو څخه تر د شمال ختیځ نیو انګلند پورې یوه سیمه کې لګېدلی د 15 کسان د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی. داود افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه اوس هم پام وکړي اقتصادي او سپورتي خبرونو ته چې زما همکاري وړاندې کوي.
د افغانستان بانک د حرکت له غیر دولتي مؤسسې سره نوی تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې د شخصي ملکیتونو د ثبت دوه پروژې عملي شي. د افغانستان بانک رئیس عبدالقدیر فطرت خبریالانو ته وویل چې د حرکت مؤسسې په 1.5 لک ډالر مرسته به د غیر منقولو دارایانو او د اعتبارنامو د ثبت مرکز جوړ شي. چارواکو ویلي چې د دغو پروژو له تطبیق سره به په افغانستان بانک کې د ظرفیتونو د لوړولو زمینه مساعده شي. دوه خصوصي سوداګریز شرکتونه په بهرنیو اسارو د معاملو د ترسره کولو له امله جریمه شوې دي. د بختر دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې دغه سوداګریز شرکتونه د ګلبهار په سوداګریز مرکز کې فعالیت لري چې یو یې 15,000 او بل یې 18,000 افغانۍ جریمه شوې دي. د مالیه وزارت ویلي چې ټول سوداګریز شرکتونه او دوکانداران باید په راکړه ورکړه کې افغانۍ وکاروي. او دا هم سپورتي خبرونه. ټاکل شوې ده د افغانستان ولس ورزشي ټیمونه په سیمهیزو مسابقو کې چې په بنگلاديش کې ترسره کیږي برخه واخلي. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور عزیزی آزادې رادیو ته وویل چې دا مسابقې د دلوي یا سلواغي په 9 نیټه پایل او 6 ورځې به دوام وکړي. د سیف گیم په نوم دغه مسابقې د جنوبي آسیا د اتو هیوادونو د ورزشکارانو په ګډون ترسره کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ژمنه کړې چې د کابل د نجونو د فوټبال ټیم ته به په یو مجهز سټډیوم کې د تمرین کولو زمینه مساعده کړي. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي دفتر ویلي چې د کابل ښار د نجونو د فوټبال د ټیم غړو تیر ورځ د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس ظاهر اخبار سره په لیدنه کې د تمرین لپاره د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د نجونو د فوټبال منتخب ټیم له افغانستان څخه بهر هم په مسابقو کې برخه اخیستې ده.
پد بجې او لس دقیقې دی د ازادي رادیو ده. پروانه خبری مجله کې اوري چې د بلجیم صدر اعظم نن په کابل کې ویل چې هیواد به یې په پوځي او ملکی برخو کې افغانستان سره مرستي جاري وساتي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې سر له سبب خپلو استماعي غونډو ته د کاندید وزیرانو رابلل پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکو او د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون له ولسی جرګې څخه غوښتي چې د هیواد د نوې کابینې غړو ته په ډیر پام رای ورکړي. او په خوست کې د یوې میرمنې په ګډون سوتنه پاکستانیان نیول شوي. مسؤولین وایي چې دوی د ځانوژونکو حملو او د ځانوژونکو د روزلو په قصد افغانستان ته اوښتي وو. د بلجیم صدر اعظم په کابل کې له افغان ولسمشر سربیره د یو شمیر نورو جګپوړو دولتي چارواکو سره نن وکتل او ژمنه یې وکړه چې هیواد به یې له افغانستان سره په دواړو پوځي او ملکی برخو کې خپل مرستې زیاتې کړي. خو د یو ځل بیا په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالو پر دریز باندې ټینګار وکړ. د بلجیم صدر اعظم د غرمې له ډوډۍ وروسته د افغان ولسمشر حامد کرزي سره یو ګډ خبری کانفرنس ته خبرې وکړې چې په اړه یې له کابل څخه د ازادي راډیو خبریال مجاهد واد ریپورت راکوي.
د بلجیم صدر اعظم وایي چې دوی په افغانستان کې د یوې کاري کابینې د جوړولو او د اداري فساد پر ضد د سخت مبارزې غوښتونکي دي. د بلجیم صدر اعظم هیوس لیټر مې چې په کابل کې یې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر نورو جګپوړو دولتي چارواکو سره وکتل، د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته له افغان ولسمشر سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې خبرې وکړې. د بلجیم صدر اعظم د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې له دریځ څخه ملاتړ څرګند کړ او ویل دوی موږ ته هم لکه د نړیوال ټولنې په څیر په ځانګړي توګه اروپایي ټولنې ته دا ډیره مهمه ده چې د غوره حکومتداري او د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي، د بشر حقونو ته درناوی وشي او په مساوي توګه میرمنو ته هم د زده کړې په برخه کې حق ورکړل شي، چې دا په کابینه کې د میرمنو له مساوي حضور څخه هم ډیره مهمه ده. هغه په خپلو خبرو کې له افغانستان سره په دواړو ملکي او پوځي برخو کې د خپلو مرستو د زیاتوالي یادونه وکړه، خو ویني ویل چې آیا په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر هم زیات کړي او که څنګه. د بلجیم صدر اعظم ته هم وویل چې دوی به په لندن کې د افغانستان په اړه پراتلونکي جوړیدونکي غونډه کې فعال ونډه واخلي او د نړیوال ټولنې د یو غړي په توګه به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې خپلې ژمنې بیا تازه کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د بلجیم لمرستو په مننه وویل چې په نوې کابینه کې دوی تر خپل وسې هڅه کړې چې کارپو او متخصص کسانو ته ځای ورکړي.
کابینه جدید را کې دیروز خدمت ولسی جرګې افغانستان معرفي کړه.
د وی نوې کابینه مو چې تیر ورځ ولسی جرګې ته معرفي کړه تقریبا 50% یې نوې ده. د ټولو وزیرانو په اړه چې نوې معرفي شوی او یا په خو هم له ما سره کار کړي په ډاډه زړه ویلې شم چې د هر مسلې په اړه کې د فساد په برخه کې وي او یا په بل برخه کې ځواب ویلې شي او زه به هم د ملت په وړاندې زواب ورکونکي ووسم. ډیره زیاته هڅه مو کړې چې په کابینه کې متخصص کسان وټاکو چې د هیواد ګټو ته وفادار اوسي. په عین حال کې د هڅه مو هم کړې چې داسې کابینه وي چې د افغانستان د ټولو خلکو لپاره هنداره وي. ولسمشر حامد کرزي په خپلو خبرو کې د هغو وزیرانو په اړه چې پرې د فساد او رشوت تورونه لګول شوي وویل چې بېل شکه چې له دغو وزیرانو سره به د قانون له مخې چلند کیږي او دوی به د قانون ملاتړ کوي. افغان ولسمشر او د بلجیم صدر اعظم د نوې کابینې په اړه دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې تر اوسه پورې د نوې کابینې درویشت غړي ولسی جرګې ته ورپېژندل شوي دي او ټاکل شوی ده چې په راتلونکو ورځو کې به بشپړه کابینه اعلان شي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي کله چې د نوې کابینې غړي د ولسی جرګې څخه د باور رای اخلي باید د امنیت، پراختیا، اصلاحاتو او د اغیزناکو کارونو لپاره هڅه وکړي. همدارنګه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له ولسی جرګې څخه غواړي چې د هیواد د نوې کابینې غړو ته په ډیر پام سره رای ورکړي. د افغانستان نوې کابینه د شنبې په ورځ د باور رای ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته ورمعرفي شوه او د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هم ډاډ څرګند کړ چې دا ځل به د خلکو استازي نو وزیرانو ته په ډیر پام رای ورکړي. نور حال د معصوم میوند په ریپورت کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکي تمه لري چې د افغانستان د نوې کابینې غړي د ولسي جرګې څخه د باور رایې له ترلاسه کولو وروسته د لویو ستونزو د حل لپاره جدي ګامونه واخلي. د یکشنبه په ورځ د یوناما یوې ویاندې ډاکټر نیلا مبارز ازادي راډیو ته د نوې کابینې په اړه وویل،
نړیواله ټولنه په دې تمه ده چې نوې حکومت اصلاحات تطبیق کړي، د امنیت په ټینګولو او پراختیایي کارونو کې اغیزناک ګامونه واخلي. اوس دې ته په انتظار یو چې د افغانستان ملي شورا دوی ته د باور رایې ورکړي. دا د افغانستان په ملي شورا اړه لري چې آیا دوی ته د باور رای ورکوي او کنه.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د هیواد د نوي کابینې له غړو څخه غواړي چې د بشر حقوقو ساتنه وکړي، د عدالت ملاتړ وکړي او د دیموکراسۍ د ارزښتونو ساتلو ته په خپلو کارونو کې لومړی توب ورکړي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویاند نادر نادری د یکشنبه په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې څخه وغوښته چې د کابینې د غړو په اړه ژور مطالعه وکړي او بیا د خپلو رایو په اړه پریکړه وکړي.
چې د ملت د نمایندګانو څخه چې دوی خپلو تصمیمونو کې د نوې پیشنهادي کابینې په باره کې دوی نه یوازې شایسته سالاري وګوري چې کسان متخصص ده او دوی توانایي لري چې دغه وزارتونه وچلوي، که یا بل مسله چې ډېر مهمه ده، دا ده چې آیا دغه کسان د دوی تیر شوي کارنامې خلکو سره، هیواد سره، بشري حقونو سره، عدالت سره سره ښه وو؟ که ښه وو، هغه باید وکیلان د هغوی په باره کې مثبت نظر ورکړي.
د ولسي جرګې ادارې پلاوي ویل چې وزیرانو ته د رایې ورکولو لړۍ به د راتلونکي اونۍ څخه پیل کړي او دا ځل به د خلکو استازي د کابینې غړو ته د رایې ورکولو پر وخت له پوره دقت او پام څخه کار واخلي. د نوې کابینې پر جوړښت انتقادونه هم موجود دي او ویل کېږي چې د کابینې ډېر غړي د مصلحت او سیاسي فشارونو له مخې ټاکل شوي، چې دا به بیا هم د هیواد پراخو ستونزو ته د حل لارې پیدا نه کړي. خو ولسمشر کرزي په وروستیو خبرو کې د نوې کابینې دفاع کړې او ویلي دي چې د کابینې د غړو په ټاکلو کې وړتیا په پام کې نیولې. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې سر له سبا به خپلو اجتماعي غونډو ته د کاندیدو وزیرانو رابلل پیل کړي او له هغوی نه به د خپلو پلانونو په اړه پوښتنې وکړي. جرګې همداراز پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو او د ساختماني چارو وزیران دې نوار معرفي کیږي، ځکه د دغو نوو وزارتونو د جوړېدو طرحه باید لومړی ملي شورا تصویب کړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د احمد زبیر ژمن ریپورټ ده.
یو ورځ وروسته له هغه چې جمهور رئیس حامد کرزی د خپل نوې کابینې درویشت غړي ولسي جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ورمعرفي کړل، ولسي جرګې پریکړه وکړه چې د دوشنبه په ورځ به په لومړي سر کې 15 وزیران خپل استماعي غونډې ته وربولي او د هغوی څرګندونې به اوري. د ولسي جرګې د یکشنبه په غونډه کې وکیلانو په کابینې کې د نویو تشکیلاتو، د تابعیت لرونکو وزیرانو او وزیرانو ته د رایې ورکولو د څرنګوالي په مسایلو بحثونه وکړل. د ولسي جرګې رئیس یونس قانوني ول چې له وزیرانو سره به له اجتماعي غونډو وروسته یو ورځ ټولو ته د رای ورکول صندوقونه کې ښودل کیږي. هغه ویل،
د دوشنبه په ورځ به د حکومت لخوا د پروتوکول له مخې 15 وزیران راغوښتل کیږي. له هغې وروسته به همداسې 15 نور وزیران. که چیرې د دوی اسناد تر سبا مطالعه کولای شئ، نو سبا به ورته بلنه ورکړل شي. تاسو ترینه سوال ځواب وکړئ، رایه ورکول خو به په وروستۍ ورځ وشي.
ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د دفاع، کورنیو چارو، مالیې، عدلی او پوهنې وزیران ولسي جرګې ته د خپلو کارونو په اړه معلومات ورکړي. ولسی جرګې همداراز حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د نویو تشکیل شویو وزارتونو لپاره دي وزیران نور معرفي کوي. د ولسی جرګې په باور د اساسي قانون له مخې د نوي تشکیلاتي جوړښت طرحه باید لومړی د ولسی جرګې او مشرانو جرګې لخوا تصویب او بیا رامنځته شي. په دغو نویو وزارتونو کې د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارتونه دي چې پخوا یې وزارت و. همداراز د ساختماني چارو وزارت چې د ښاري پراختیا وزارت پر ځای جوړ شوی دی، خو تر اوسه پورې ورته کوم کس نه دی کاندید شوی. د ولسی جرګې یو غړي مولوي غفاري په دې اړه وویل،
اگر وکلای محترم دقت
کرده باشن، که چیر وکیلانو دقت کرده وی، پرون ده خاری پراختیا ده وزارت پرزایی او بل نوم مطرح شو چه خایی ده ساختمانی چارو وزارت وی او دنده بایه تغییر وکړي. سرکونه او نورشیان بجوره وی، وظیفه بایه لعما فواید وزارت سره و بیشل شی. زه فکر کوم چه ده وزارتون و شمیر او ده دولت ده اساسی تشکیلات و شمیر ده ولسی جگه لزنگر و صلاحیتون و سخه دی. هم داراز دونم ای خودل او ده صلاحیتون و وظیفه معلومه، ولی هم ده ولسی جرگه صلاحیتونو څخه دی.
ولسی جرګې همدارس په دې بحث وکړ چې څرنګه کولای شي په نوې کابینې کې هغه کس تثبیت کړي چې کېدای شي دوګونی طبیعت ولري. د دې لپاره ولسی جرګې درې شرطه کېښودل. هر وزیر باید ګواهي ورکړي چې یوازې افغاني طبیعت لري، د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت اداره د په اړه معلومات ورکړي، او که د کار په دوران کې د کابینې د کوم غړي د دویم طبیعت اسناد ترلاسه شول نو ژر تر ژره به ترېنه د باور رایه بېرته اخیستل کېږي. که څه هم د نوې کابینې په اړه د وکیلانو په منځ کې بېلابېل بحثونه کېږي، خو د ولسي جرګې اداري هیئت وایي هڅه به وشي د نوې کابینې وزیرانو ته د رایې ورکولو بهیر په ګړندۍ توګه ترسره شي.
بل خوا په کابل کې یو شمېر افغان میرمنو سخت انتقادونه کړي، وایي چې په کابینې کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده او پکې یوه وزیره ده او بس. په کابل کې د افغان میرمنو د شبکې استازو، د مدني ټولنې، د بشر د حقونو د ادارو، بهرنیو موسسو له استازو سره یو ځای په ګډه نن یوه خبري غونډه جوړه کړه، او پر ولسمشر حامد کرزي د ټولنیز عدالت د تامینولو په برخه کې انتقاد وکړ، خو ولسمشر کرزي وایي دی به په دې اړه لا هم کار وکړي. د افغانستان د کابینې نوې لیست چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا شورا ته لیږل شوی خلکو ته د ډاډ وړ نه ښکاري. ځینې انتقاد کوونکي کرزي یو کمزوره رهبر ګڼي چې کوشش کوي زیاتې سیاسي ډلې په واک کې او له ځانه خوشاله وساتي. سیاسي تحلیل کوونکي وایي د کابینې دغه لیست د یوه داسې هیواد د واقعي سیاست یو انعکاس دی چې قومي او سیاسي اختلافونو سره جلا کړي. په دې اړه نور د سالم محمد صالح په راپور کې.
ولسمشر حمید کرزی د شنبې په ورځ د خپل نوي کابینې غړي د افغانستان ملي شورا ته معرفي کړل. د دې کابینې نیمایي غړي د غرب د خوښې وړ دي، ځینې یې بې کفایته، او دوه نور غړي د اګست د میاشتې په انتخاباتو کې په درغلیو تورن دي. دا مطلب د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼې کې خپور شوی د لیکنې په دوام راغلی. د نوې کابینې انتخاب لومړنۍ ازموینه وه، وبکتل سي چې کرزی کولی سي څرګند تغیرات راولي که نه. داسې بدلون چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې غواړي، او د دې لپاره یې افغانستان ته د 1500 پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د ستراتیژۍ د ارزونې په وخت کې په سپینې ماڼۍ کې دا اندېښنه موجوده وه چې کرزی د افغانستان غوندې وران ویجاړ هیواد د جوړولو وس نه لري، له خپلې ادارې څخه اداري فساد او بې کفایته چارواکي نسي لرې کولی. دغو معیارونو ته په پام سره د کرزی د نوې کابینې لیست خلکو ته هیله نه ورکوي، که څه هم سیاسي تحلیل کوونکي دغه لیست د یوه داسې هیواد د واقعي سیاست انعکاس ګڼي چې قومي او سیاسي اختلافاتو دغه اداره سره پاشلې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي ملګرو ملتونو او امریکا په کابل کې د نوې کابینې په اړه داسې اعلامیې خپرې کړې چې خلک هیله مند سي. دوی داسې ښولې چې ګواکې د افغانستان په سیاسي تصامیمو کې مداخله نه کوي. د کرزی په کابینه کې د پوهنې او کورنیو چارو وزیران چې پر خپلو څوکیو پاتې دي د تیر اګست په انتخاباتو کې په درغلیو تورن دي. دا هغه انتخابات دي چې په نتیجه کې کرزی بریالی اعلان سو، خو دغه وزیران دغه تورونه ردوي. د اوباما د ادارې چارواکي وایي د نوې کابینې ترکیب داسې دی چې تمه یې کېده، خو د افغانستان د پارلمان یو استازی او د کرزی سیاسي مخالف احمد بهزاد وایي له بده مرغه نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه کوم روښانه سیاست نه لري. له یوې خوا ادعا کوي د افغانستان په حکومت کې فاسد کسان نه غواړي، له بلې خوا موږ وینو چې دوی د فاسدو کسانو ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او د نړیوالو اړیکو یو متخصص محمد زاخیلوال وایي د امریکایانو ستونزه دا ده چې دوی د سیستم پر ځای تر ډیره اشخاصو ته پام کوي. ښاغلی زاخیلوال زیاتوي امریکا د مؤسساتو او نهادونو پر ځای د ځینو کسانو خیال ډیر ساتي، په داسې حال کې چې افغانستان یوې اغیزناکې مقننه، اجرایه او قضایه قوې ته ضرورت لري، اشخاص اهمیت نه لري. نوموړی وایي که چیرې دغه نهادونه ونه لرو موږ په اوږده مهال کې د ټوریزم په وړاندې جګړه نسو ګټلی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دې لیکنې په پای کې لیکي د کرزی انتخاب دا واقعیت په ډاګه کوي چې هغه د یو ائتلافي حکومت ډیر کمزوری رهبر دی. هغه هڅه کوي د امریکا او خپلو سیاسي مخالفینو په ګډون ډیرې نورې ډلې چې د یو وخت تر سوالی خوشاله وساتي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې. نن سهار پولیسو او د ملي اردو ځواکونو د خوست ښار په شمال ختیځ برخه کې په یو کلی کې د تلاشۍ د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د یوې پاکستانۍ میرمنې په ګډون څلور تنه مشکوک وسلوال ونیول. مسؤولین وایي دوی ځانوژونکي روزل. امیر بهیر او د موضوع تفصیل.
په خوست کې مېشت د ملي اردو ځواکونو مسؤلینو د یوې خبري غونډې پر مهال د یوې پاکستاني مېرمنې په ګډون هغه څلور تنه مشکوک وسوال کسان خبریالانو ته ور وښودل چې د شنبې په سهار د خوست ښار په شمال ختیځه برخه د متون په سیمه کې د تلاشۍ په ګډو عملیاتو کې د څو میله سپکو وسلو او یوې اندازې مهماتو سره یو ځای نیول شوي. په خوست کې د ملي اردو ځواکونو د عملیاتو د څانګې یو مسؤول افسر احسان الله خبریالانو ته وویل نیول شویو کسانو چې یوه پاکستاني مېرمنې هم په یوه کور کې پټه ساتلې وه تصمیم درلود چې په نږدې ورځو کې پر امنیتی ځواکونو باندې ځانوژونکي حمله ترسره کړي. دول نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او قاضیه تر جدي څېړنو لاندې ده.
موږ عملیات درلود کورم تلاشي کوه هغې په جریان کې موږ درې کسان طالبان چې دغه ځای کې فعالیت کوه نورو ځایونو کې فعالیت کړي دغو او دغسې موږ څلور میله وسلې ترلاسه کړي بم دسي او نور مهمات فعلاً تحقیقاتو لاندې دي.
افسر احسان الله اول د خوست ښار په مرکزي برخه کې د نن ورځې فوځي فعالیت د ملي اردو ځواکونو تر مشرۍ لاندې د تندر اته په نوم او ګډو تصفوي عملیاتو لړۍ ده کوم چې د افغانو ایتلاف ځواکونو لخوا د خوست په ځینو نارامو سیمو کې د امنیت د ټینګښت او د دولت د مخالفو وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف درې اونۍ وړاندې پیل شوي او تر اوسه هم ادامه لري. د هغه پاکستاني مېرمن هم خبریالانو ته ور وښوده چې د پولیسو او ملي اردو ځواکونو د ګډو عملیاتو په لړ کې نیول شوې ده. پاکستاني مېرمنې خبریالانو ته د خپل ځان د ورپېژندلو وروسته خپله قصه داسې بیان کړه.
بیا دلت افغانستان تر ورسول افغانستان کې چرچه کا شمرتن چیز چیرے ما دا چیر غلې مو چې ته خو مونږ کرل غلې تم چې دا چار وصل مو چې ته خو مونږ باندې خلکو خرڅه کړي بیا نو ستو مې و مې اشتې را شول و مې اش مت زنجیرونه ورا چول زنجیرونه ورا چول ورو تړلم به مې وښنه بعد بیا خبر دې کې خرڅه کړم بیا بر دې کې خرڅه کړم غوې مون بالم ټکولم بیا دغ دې رغل بیا دې ته مو ول چې زه در سره څم مو در سره بوزي ورته چې دغه کور مې خالي وو بس مې دل چې خازون تیار کچې ستي بود دې دا وختل چې دا واسکار په دروازه واغوندو ته ورته دی وکاوې مو هغه
د خوست د متون په سیمه کې د مشکوکو وسوالو کسانو د درې کسیزه ډله په داسې حال کې نیول کېږي چې له دې څخه یوه ورځ وړاندې هم د دې ولایت د ملي امنیت د موظفینو لخوا د ښار په مرکزي برخه کې د اذربایجان هیواد یو تبه نیول شوی. د ملي امنیت مسؤلین وایي نیول شوي اذربایجاني چې د پاکستان له نارامې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه خوست ته راوړېدلی نیت درلود چې په ښار کې د خلکو له ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک ځای کې ځانوژونکي حمله ترسره کړي خو هدف ته تر رسېدو د مخه ونیول شو. طالبانو تر دې دمه د نیول شوو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د ایران یو لوی روحاني خود حکومت منتقد او سیاسي مخالف آیت الله العظمى حسینی علی منتظری د واتیا کلونو په عمر مړ شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې سالی محمد سالی اوروي.
د ایران یو مهم سیاسي مخالف او روحاني شخصیت آیت الله حسینی د مړینې خبر د ایران خبری رسنوی هم ورکړه او لیکلی دی. نوموړی د شنبې په شپه د تهران په جنوب لویدیز قم ښار کې په خپل کور کې ساه ورکړه. د ایران د دولتي رسنۍ په دې راپور کې نه حسینی ته د کوم روحاني خطاب کړی او نه یې دا لیکلي چې د هغه د مړینې واجه څه وه. منتظری په لومړیو کې د اسلامي انقلاب ملاتړی و چې وروسته د روحاني غورځنګ د مشر آیت الله خمینی له سختو انتقاد کوونکو څخه سو. په ایران کې یو اصلاح غوښتونکي محمد تقی فاضل معبودی د ایران دغه روحاني مشر د بشري حقوقو مهم ملاتړ کوونکی وباله. دیش کله مخکې آیت الله حسینی منتظری د انقلاب په وخت کې استعفا ورکړه چې د وخت روحاني مشر آیت الله خمینی دغه مقام ته ورسید، یعنی د ایران اسلامي جمهوریت د روحاني مشر وارث وګڼل سو. خوشل کله مخکې چې لا آیت الله خمینی د سرطان په ناروغۍ نو مړ سوی، د ایران او عراق ترمنځ جګړه پیل سوه. د دوغو دوو مشرانو ترمنځ د بشري حقوقو پر مسله لوی اختلاف راغی. د همدغو اختلافاتو په نتیجه کې منتظری له صحنې څخه وایستل سو او د ده پر ځای د ایران اوسنی روحاني مشر آیت الله علي خامنئی د خمینی پر ځای مشر وټاکل سو. منتظری د خامنئی له انتقاد کوونکو څخه و د هغه پر مذهبي تعلیماتو، استبدادي چل چلند او پر امنیتي ارګانونو یې د خامنئی پر اعتماد انتقادونه کول. د ایران د رادیو فردا خبریال مهرداد میردامادی خوزانی وایي آیت الله منتظری تل اسلامي تعلیماتو ته ډیر متعهد و. د زیاته کړه منتظری به تل ویل کله چې پر خلکو حکومت کېږي باید له اسلامي تعلیماتو څخه پیروي وسي، که څه هم دغه تعلیمات به زموږ په ګټه نه وي. په 1990 میلادي کال کې منتظری له خامنئی سره جنجال وکړ. منتظری په دې باور و چې خامنئی د یوه مذهبي مشر په سویه تعلیم او وړتیا نه لري. هغه دې ته مجبور سو چې خپل دینی مدرسه وتړي. په قم ښار کې د هغه پر کور حمله وسوه. منتظری 15 کاله په کور کې نظر بند و.
سیاسي تبعید سره سره منتظری دی و اصلاح غوښتونکي او درنه مذهبي مشر په توګه فعال وو. د ایران حکومت به اوس بیره لري چې د منتظری د جنازې او نور مراسمو په وخت کې به شای زیات خلک مظاهره وکړي. د هغه د جنازې مراسم به د دوشنبه په ورځ ترسره شي. دی به په قوم ښار کې خاورو ته سپارل کیږي. راپورونه وایي له هغه شېبې چې د روحاني مشر منتظری د مړینې خبر خپور شوی، د ایران پوهنتون محصلینو د ویر مراسم پیل کړي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
شپګنیمه بجې کیدون کې دی. د ازادي رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. امید مرسبان سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې آخری خبری مجله وړاندې کوي.
بله، با تشکر از شما دکتر سید فرید سیفی. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. توی مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در این جریان از تازه ترین خبرها و گزارش ها و از رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. و اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت با زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان امروز از انتخاب اعضای کابینه جدیدش حمایت کرد. قرار است فردا 5 تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید برای تشریح برنامه‌های کاریشان در بلوچستان جرگه کشور حضور یابند. و رهبر ارشد مذهبی با 1 تن از مخالفین حکومت ایران آیت الله عظما علی منتظری وفات کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز از انتخاب اعضای کابینه جدیدش دفاع کرد و وعده داد که تمام وزرا در مبارزه با فساد اداری سهیم خواهند بود. آقای کرزی گفت تقریبا نیم وزرای کابینه جدید افراد جدید و اشخاصی هستند که مطابق خواست مردم خدمت خواهند کرد. آقای کرزی افزود کابینه جدیدش نمایندگی از تمام اقوام افغانستان می کنند. رئیس جمهور کرزی این موضوع را امروز در جریان یک کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم بلژیم بیان داشت. صدر اعظم بلژیم که برای دیدار و ملاقات با رئیس جمهور و سایر مقامات دولتی افغان وارد کابل شده است، تعهد کمک‌های بیشتر به افغانستان را کرد. وی همچنان گفت که بلژیم از استراتژی آمریکا در افغانستان و معرفی کابینه جدید حمایت نموده و در کنفرانسی که قرار است در لندن در مورد افغانستان را اندازی شود، بلژیم نیز اشتراک می‌کند. رئیس جمهور افغانستان اعلان کرد که به زودی شمار زنان را در کرسی های کابینه افغانستان افزایش می دهد. وی امروز در یک کنفرانس خبری گفت که در نظر دارد به زودی وزارت جدید مبارزه با بی‌سوادی را در افغانستان ایجاد کند. رئیس جمهور افغانستان این را نگفت که در کدام وزارت ها زنان را به عنوان وزیر معرفی خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان روز گذشته 23 تن از اعضای کابینه خود را به شورای ملی معرفی کرد که در آن صرف 1 زن شامل بود. قرار است وی در آینده نزدیک وزرای خارجه، امور شهدا و معلولین و ساختمانی را به شورای ملی معرفی کند. به دنبال بحث‌های طولانی در خصوص چگونگی دادن رأی اعتماد به وزرای کابینه جدید افغانستان، امروز اعضای ولسی جرگه تصمیم گرفتند تا سر از فردا پروسه شنیدن برنامه‌های وزرای پیشنهادی و طرح سوالات را از وزرا آغاز کنند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت که آنان فردا 5 تن از وزرای پیشنهادی را به مجلس فرا می‌خوانند. اما در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور کرزی خواست تا پیش از معرفی وزیر به وزارتی که جدیداً تأسیس خواهد شد، پیشنهاد تشکیل وزارتخانه به شورای ملی فرستاده شود تا توافق نمایندگان مردم برای ایجاد آن وجود داشته باشد. قرار است فردا وزرای پیشنهادی دفاع، داخله، مالیه، عدلیه و تحصیلات عالی برای تشریح برنامه‌ها و دادن پاسخ به سوالات خبرنگاران به مجلس حضور یابند. از سوی دیگر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ولسی جرگه خواسته است که بعد از یک ارزیابی دقیق به اعضای کابینه رای دهند. در این حال مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند آنها آرزو دارند تا کابینه جدید بعد از تایید ولسی جرگه در تامین امنیت و در بخش تطبیق اصلاحات به طور جدی اقدام کنند. مقامات اردوی ملی در ولایت هرات میگویند یک ذخیره بزرگ مواد انفجاری و مهمات را در ولسوالی شیندند این ولایت کشف و ضبط کردند. در اعلامیه‌ای که از سوی قماندانی قول اردوی ظفر مستقر در ولایت هرات به نشر رسیده آمده است که این ذخیره از قریه جندران به دست آمده که در آن بیش از 1290 سلاح ثقیل و مرمی‌های مختلف و مواد انفجاری شامل است. مسئولین امنیت ملی در ولایت خوست میگویند یک تبه آذربایجانی را که به هدف حمله انتحاری وارد این ولایت شده بود بازداشت کردند. مسئولین امنیتی خوست گفتند که شخص بازداشت شده به جرم خود اعتراف کرده و گفته است که شیوه اجرای حمله انتحاری را در وزیرستان پاکستان آموزش دیده است. در یک گزارش دیگر از این ولایت مسئولین اردوی ملی میگویند دو طالب مسلح را از ولسوالی باک دستگیر کردند. گفته می شود از چندین روز به این طرف عملیات تصفیوی اردوی ملی به نام تندر 8 در ولسوالی های یعقوبی و باک ادامه داشته و روز گذشته 4 فرد مسلح مخالف دولت نیز در این ارتباط بازداشت شدند. در ولایت میدان وردک 44 پروژه بازسازی از سوی پروژه همبستگی ملی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. جان محمد حکمتجو رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت در این پروژه ها اعمار سرک ها، پل ها، تولید برق و دیوارهای استنادی شامل است که در مرکز بیسود و ولسوالی های دیگر عملی شده است. رادیو آزادی. رهبر ارشد مذهبی و یکی از مخالفین حکومت ایران آیت الله حسین المنتظری به عمر 87 سالگی وفات کرد. رسانه خبری ایرنا ایران میگوید منتظری شب گذشته در منزلش در قم در خواب وفات کرد. ایرنا منتظری را با لقب آیت الله عظما یاد نکرده و هم در مورد دلیل مرگ وی چیز نگفت. منتظری یکی از اساسگذاران انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران بود و هم قرار بود جانشین آیت الله روح الله خمینی بعد از مرگ وی گردد، ولی این دو نفر چند ماه قبل از مرگ خمینی در سال 1988 مخالفت پیدا کردند. منتظری بارها نظام اسلامی ایران را متهم به دیکتاتوری به نام اسلام کرده بود. وی در ماه آگوست امسال گفت سرکوبی تظاهر کنندگان بعد از انتخابات ایران می تواند منتج به سقوط رژیم اسلامی ایران گردد. بر اساس یک خبر تازه قرار است منتظری فردا به خاک سپرده شود. عراق میگوید نیروهای ایرانی از یک منطقه غنی از نفت عراق که بغداد و تهران هر دو دعوای مالکیت آن را دارند خارج شدند. علی الدباغ سخنگوی حکومت عراق میگوید نیروهای ایرانی که هفته گذشته از سرحد داخل خاک عراق شده و در یک منطقه غنی از نفت بیرق ایران را زده بودند 50 متر عقب نشینی کردند. دولت عراق از نیروهای ایرانی خواسته است منطقه را کاملا ترک کنند. به گفته الدباغ یک کمیته مشترک ایران عراق خط سرحدی میان دو کشور را بررسی خواهد کرد. بر اساس یک خبر دیگر از عراق، صادرات نفت از شمال آن کشور به دلیل دسیسه حمله بر یک لوله گاز که به جیهان ترکیه می انجامد متوقف شده است. سخنگوی وزارت انرژی عراق عاصم جهاد گفته است بخشی از این لوله گاز تخریب شده و مقدار زیاد تیل از آن ریخته است. به گفته جهاد صادرات تیل از شمال عراق متوقف شده و تکنیکران برای ترمیم پایپلاین به منطقه رفتند. این حمله در 300 کیلومتری شمال بغداد رخ داده است. گفته می شود این پایپلاین از هجوم نیروهای آمریکایی به بعد بارها مورد حملات قرار گرفته است. و خبر آخر که 55 نفر در نایجیریا در اثر یک حادثه هولناک ترافیکی کشته شدند. حادثه زمان رخ داد که یک لوری پر از خریده های سمنت از کنترل راننده خارج شده و به سوی جمعی از مردم رفت. این حادثه در ایالت کوگی در مرکز نایجیریا رخ داد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
در افغانستان بانک قرارداد تازه‌ای را با مؤسسه غیر دولتی حرکت به امضا رسانده است که به اساس آن دو پروژه تازه مورد اجرا قرار خواهد گرفت. عبدالقدیر فطرت رئیس در افغانستان بانک امروز به خبرنگاران گفت که با استفاده از کمک 750 هزار دلار آمریکایی کمک مؤسسه حرکت پروژه های جدید ثبت دارایی های منقول و ایجاد مرکز ثبت اعتبارنامه ها را راه اندازی خواهند کرد. مقامات گفتند که این پروژه ها سهولت های تازه‌ای را در زمینه بلند بردن ظرفیت در افغانستان بانک فراهم می کند. دو شرکت تجارتی به خاطر اجرای معاملات به اسعار خارجی جریمه نقدی شدند. دفتر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این دو شرکت تجارتی که در مجتمع گلبهار سنتر در کابل فعالیت دارند که اموالشان را به اسعار خارجی به فروش می رساندند که یکی آن به 25 هزار افغانی و دیگری 60 هزار افغانی جریمه نقدی شدند. وزارت مالی افغانستان گفته است که باید همه شرکت های تجارتی و دکانداران معاملاتشان را با استفاده از پول افغانی انجام دهند. این هم اخبار ورزشی. قرار است 17 تیم ورزشی افغانستان برای اشتراک در مسابقات منطقوی که در بنگلادش راه اندازی می شود اشتراک کنند. عبدالصبور عزیزی رئیس فدراسیون بسکتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات از تاریخ 9 دلو امسال راه اندازی می شود و 20 روز ادامه می یابد. این مسابقات زیر نام سیف گیم به اشتراک ورزشکاران 8 کشور جنوب آسیا راه اندازی می گردد. کمیته ملی المپیک افغانستان در پاسخ به اعتراض تیم فوتبال دختران شهر کابل وعده داده است که زمینه تمرینات این تیم را در داخل کمیته ملی المپیک در یک استادیوم مجهز فراهم می کند. دفتر مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان خبر داده است که اعضای تیم فوتبال دختران شهر کابل روز گذشته در دیدار با ظاهر اغبر رئیس المپیک افغانستان مشکلات خود را ابراز کرده و از وی خواستند تا به این مشکلات رسیدگی جدی نماید. تیم منتخب فوتبال دختران تا کنون مسابقاتی در بیرون از افغانستان نیز انجام داده است.
سرویس خبری این ساعت را شنیدید. باز هم خوش آمدید به رادیو آزادی. اکنون هم سرخط گزارش ها و مطالبه که در این مجله خبری جا دارند. رئیس جمهور افغانستان میگوید تلاش کرده است افراد کارفهم را در کابینه جدیدش جا دهد.
کوشش عظیمی خود کردیم که کابینه ما از افراد باشه که بتونن کار کنن.
ولس جرگه افغانستان مجالس استماعی نامزد وزیران را آغاز میکند. در این حال شماری از زنان افغان شکایت دارند که در کابینه پیشنهادی تعداد زنان خیلی کمند.
چون ما نمیتونیم فشار وارد کنیم مثل کسای دیگه که سر رئیس جمهور فشار وارد بکنه، به او خاطر خانم ها را کمتر متاسفانه رول داده.
در رویدادهای منطقه میشنوید که طرفداران آصف علی زرداری گفتند درخواست استعفای رئیس جمهور پاکستان فقط یک دسیسه سیاسی است. و گزارش ها و مطالب جالب دیگه هم در این مجله خبری جا دارند. امیدوارم تا پایان نشرات امروز رادیو آزادی همراهی ام کنید. ساعت 8:42 شام به وقت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان میگوید تلاش کرده است افراد کارفهم را در کابینه جدیدش جا دهد. حامد کرزی این سخن را امروز پس از دیدار با صدر اعظم بلژیم در کابل گفت. صدر اعظم بلژیم امروز وارد کابل شد. جزئیات بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
صدر اعظم بلژیم میگوید آنان میخواهند تا یک کابینه کارآمد در افغانستان به میان آید و با پدیده فساد در این کشور با جدیت مبارزه صورت گیرد. یوس لترمی صدر اعظم بلژیم این مطلب را پس از دیدار با مقامات افغان ظهر روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری با رئیس جمهور کرزی ابراز نمود. آقای لترمی از موقف جامعه جهانی در راستای مبارزه با فساد در افغانستان حمایت نموده چنین گفت.
For us, like for the whole of the international community.
با ما هم مثل جامعه جهانی و به خصوص اتحادیه اروپا مهم است که در زمینه حکومتداری بهتر و مبارزه با فساد گام‌های اساسی در افغانستان برداشته شود. حقوق بشر رعایت گردد و مساویانه به زنان حق تعلیم داده شود و این کار از حضور مساوی زنان در کابینه هم مهمتر است.
وای از ازدیاد کمک‌های ملکی و نظامی بلژیم به افغانستان نیز خبر داد، اما در مورد این که به تعداد سربازان آن کشور در افغانستان هم افزوده خواهد شد چیزی نگفت. صدر اعظم بلژیم علاوه کرد که کشورش در کنفرانس لندن که قرار است در ماه آینده در ارتباط به افغانستان برگزار شود فعالانه سهم می‌گیرد و بلژیم من حیث عضو جامعه جهانی تعهداتش را در قبال تامین صلح و بخش بازسازی در افغانستان تا تجدید خواهد نمود. در همین حال رئیس جمهور کرزی با قدردانی از کمک های بلژیم به افغانستان گفت در ساختار کابینه جدید تلاش های عظیمی به خرج داده شده تا افراد متخصص و مستعد گماشته شوند.
کابینه جدید را که دیروز خدمت ولسی جرگ افغانستان معرفی کردیم تقریبا 50% جدید است. ما از تمام وزیر صاحبایی که جدید معرفی شدن و اونایی که از قبل با ما بودن به اطمینان خاطر یاد میکنیم که هر مسئله اگر در مورد فساد و یا مسائل دیگه باشه جوابگوی خوان بود و ما جوابگوی خوان بود مقابل ملت افغانستان برای جلوگیریش و برای رفع اون مشکل. در مورد تخصص کابینه کوشش عظیمی خود کردیم که کابینه ما از افراد باشه که بتونن کار کنن و خدمت مردم افغانستان برای اهدافی که ما برای افغانستان داریم کرده بتونن.
آقای کرزی همچنان گفت وزیران که اتهام فساد بر آنان وارد شده مطابق قانون با آنان برخورد می شود و وی از تطبیق قانون بالای مقام هایی که واقعا ثابت شود در رشوت و اختلاس دست دارند حمایت می نماید. در حال رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم بلژیم در رابطه با کابینه جدید حکومت افغانستان سخن میگویند که فهرست 23 وزیری که بیشترشان در کابینه فعلی نیز حضور دارند غرض کسب رأی اعتماد به روز شنبه به ولسی جرگه معرفی کردید. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند با زودی وزرای خارجه، امور ساختمانی و شهدا و معلولین نیز برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه پیشنهاد خواهند شد.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان میگوید تلاش کرده است افراد کارفهم را در کابینه جدیدش جا دهد، اما ده ها تن از زنان عضو نهادهای حقوق بشر، جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان امروز یک شنبه در کابل در رابطه با کابینه جدید رئیس جمهور کرزی اعتراض کردند. آنان گفتند که رئیس جمهور وعده سپردن 4 کرسی کابینه را به زنان داده بود اما عملی نکرد. این زنان همچنان میگویند که وجود یک زن در کابینه صرف نقش کلیشه‌ای و سمبولیک، چیز دیگری نمیتواند باشد. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در تعیین وزیران اصل شایستگی و تجربه را در نظر گرفته است. شرح بیشتر در گزارش از منیژه دیوا از کابل.
در اعتراض به معرفی کابینه جدید حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به ولسی جرگه کشور، ده‌ها تن از زنان نهادهای مختلف به روز یک شنبه در کابل در حضور خبرنگاران گفتند که رئیس جمهور در زمان کمپاین و روز تحلیف برای آنان وعده داده بود که در کابینه جدید برایشان بیش از 4 کرسی خواهد داد. آنان میگویند که رئیس جمهور به وعده خود وفا نکرده چون آنان بالای رئیس جمهور فشار وارد نکرده اند. فاطمه گیلانی رئیس سرمیاشت افغانستان علت عدم حضور زنان را در کابینه جدید رئیس جمهور کرزی عدم حضور فعال زنان و سستی در امور دانست. وی میگوید
زنان فعال کار بیشتری نکردند که مورد توجه قرار گیرند، یعنی سهم فعال در کارها نگرفتند. و دیگر اینکه رئیس جمهور پیش از به قدرت رسیدن برای مردم و به ویژه زنان وعده های زیادی دادند اما به قدرت که رسیدند عملی نکردند.
اما دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که عدم تعهد سیاسی رئیس جمهور کرزی باعث این عمل گردیده است. وی میگوید که حضور زن در کابینه نشان دادن حق و صلاحیت کار برای زنان است. همچنان خانم سمر میگوید که اگر حکومت به خواستهشان پاسخ مثبت ندهد آنان به مبارزه خود ادامه خواهند داد.
گله ما از رئیس جمهور امی است که یک زن در کابینه معرفی کرده، در حالی که ظرفیت های بسیار عالی و خوب بالاتر از بعضی کسایی که در کابینه معرفی شده، ظرفیت ها در بین خانم ها وجود داره، ولی چون ما نمیتونیم فشار وارد کنیم مثل کسای دیگه که سر رئیس جمهور فشار وارد بکنه، به او خاطر خانم ها را کمتر متاسفانه رول داده. و اگر رئیس جمهور به گپ ما گوش نکنه، منوش این است که ما در سرک میبریم قول محال میکنیم، ولی از دفاع از حقوق خود هیچ وقت دست نمیکشیم.
در حالی که ریاست جمهوری گفته است که در تعیین وزیران با نهادهای مختلف در کشور مشوره صورت گرفته است، اما این نهادها میگویند که با آنان هیچ گونه مشوره صورت نگرفته است. در همین حال رئیس جمهور کرزی میگوید که در نظر دارد به زودی تعداد دیگر از زنان را نیز به کرسی های کابینه معرفی کند.
ان شاء الله در کابینه افغانستان تعداد زن ها زیاد می باشد. در ظرف چند روز آینده خواهرای دیگه هم به کابینه معرفی میشن. ما در نظر داریم که خصوصا یک وزارت مبارزه با بی‌سوادی را ایجاد کنیم. اگر شورا با امرای ما موافقه کنه طرحش ترتیب کردیم و با شورا میفرستیم که وزارت سواد آموزی را ایجاد کنیم. ما در نظر داریم که یکی از خواهرای ما در اساس باشن.
شماری از فعالان حقوق زن نگرانی شدید خود را در عدم حضور برجسته زنان در کابینه ابراز کرده و میگویند که نه تنها در کابینه بلکه باید در معینیت‌های مسلکی وزارتخانه ها نیز به زنان کرسی داده شود. شماری هم به این نظرند که اگر در کابینه دولت زنان جایی نداشته باشند، آن کابینه نمیتواند در پیشبرد کارها موفق باشد. گفته می شود که در اداره موقت 2 زن، در حکومت انتقالی 3 زن و در کابینه جدید آقای کرزی صرف 1 زن وجود دارد که این خود نشان دهنده کم توجهی دولت به نیروی زنان است. کابینه جدید آقای کرزی به روز شنبه به ولسی جرگه افغانستان معرفی گردید که در آن صرف 1 زن، آن هم در وزارت امور زنان وجود دارد.
و همچنان سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با کابینه جدید پیشنهاد شده از طرف رئیس جمهور کرزی به پارلمان اظهارات داشتند. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان گفتند آنان انتظار دارند تا اعضای کابینه جدید این کشور پس از دریافت رأی اعتماد از ولسی جرگه در بخش تأمین امنیت، ایجاد انکشافات و تطبیق اصلاحات فعالیت‌های مؤثری را انجام بدهند. در همین حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از نمایندگان مردم در ولسی جرگه خواستند هنگام دادن رأی اعتماد به کابینه جدید این کشور از دقت کامل کار گیرند. کابینه جدید افغانستان روز شنبه جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شد و هیئت اداری ولسی جرگه اطمینان داده که این بار نمایندگان مردم در بخش دادن رأی به کابینه افغانستان با جدیت بیشتر عمل خواهند کرد. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر از کابل.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ابراز امیدواری نموده که کابینه جدید افغانستان بعد از کسب رأی اعتماد از ولسی جرگه شورای ملی این کشور در جهت حل مشکلات عمده گام‌های تازه بردارد. دکتر نیلاب مبارز، یک سخنگوی دفتر یونما در کابل، به روز یکشنبه در پاسخ به پرسش رادیو آزادی که آیا در انتخاب اعضای کابینه جدید افغانستان اصل شایسته سالاری و تخصص در نظر گرفته شده و یونما از این کابینه حمایت می کند؟ وی از احتیاط کار گرفته و چنین گفت:
این کابینه جدید از صلاحیت جناب رئیس جمهور افغانستان است و از این خاطر ما نمیخواهیم که در این رابطه تبصره بکنه، اما چیزی که میتونیم بگیم جامعه جهانی منتظر یک حکومت است که بتونه که رفاهمها را تطبیق بکنه و در راه تامین امنیت و انکشاف در افغانستان واقعا فعالیت مؤثری از خود نشان بده. و حالا ما منتظر هستیم شورای ملی افغانستان بر از اونها رأی اعتماد بدن. این مربوط شورای ملی افغانستان است که آیا تایید میکنن کابینه را یا نه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از اعضای کابینه جدید این کشور درخواست کرده تأمین حقوق بشر، عدالت و حمایت از تقویت روند دموکراسی را در اولویت‌های کاریش قرار بدهد. نادر نادری، سخنگوی این کمیسیون، بر روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز خواست سوانح اعضای کابینه جدید را به طور دقیق مطالعه کرده و بعد در مورد آنان تصمیم بگیرند.
ما توقع داریم مخصوصا روتی داد از اعضای محترم پارلمان که باور دارند به ارزش‌های حقوق بشری و باور دارند به ایجاد یک جامعه متعادل و مبتنی به عدالت. توقع ما از اونها این است که ارزیابی اعضای کابینه پیشنهادی معیارهای عملکردی این افراد در تأمین این ارزش‌ها مد نظر بگیرند، ببینند که گذشته خود این افراد آیا بیانگر این است که اینا حمایت بکنن از ارزش‌های مثل آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت.
کابینه جدید افغانستان به روز شنبه جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی گردید.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم سر میزنیم به ایران. مقامات ایرانی اخیراً باز هم روند بازداشت مهاجرین افغان در این کشور را شدت بخشیدند. افغانانی که در ایران بدون سند مهاجرت زندگی میکنند اخیراً از طرف مقامات ایرانی بازداشت میشوند. خبرنگار رادیو آزادی از ایران در همین مورد گزارشی دارد.
دستگیری افغانهای فاقد اسناد مهاجرت از چند روز به این طرف در تهران و اطراف این پایتخت شدت گرفته است. گفته شده که در طول یک هفته گذشته حدود 2000 نفر افغان از اطراف تهران توسط مامورین دولتی دستگیر و به کمپ‌های موقت انتقال داده شده و بعد از او از ایران اخراج شدند. سید احسان با جزئیات بیشتر از ایران گزارش می‌دهد. دستگیری و جمع‌آوری افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت در تهران در حال افزایش یافته است که جمهوری اسلامی ایران در سال 88 جاری شمولیت فرزندان این مهاجرین را در مکاتب تحصیلی این کشور اجازه داده است تا در کنار افغان‌های قانونی تحصیل نمایند. در هر صورت فشارها و دستگیری‌ها بالای افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت در نقاط مختلف تهران و اطراف این پایتخت از چند روز به این طرف شدت گرفته است. تعداد از افغان‌های مقیم تهران در این مورد چنین اظهاراتی دارند:
به مدرکار میره یا بیر بیرم بسیار زده میگن دوال خودم از اتاق مون گیرستک بدیم از کرده بوده وردگاه از وردگاه بدیم از کرده بیگه همی هم دوال از مون گردیم از کرده دقیقا 300-400 تومان سر صاحب کار منده فقط هم لباس هایی زده نمیده که تبدیل کنه هم لباس های کار گیرسته اون بوده سمت های شوش میگیره مولایی میگیره شهریار میگیره آزادی میگیره این منطقه میگیره یعنی سر چرا لباس میگشته یا مثلا اتوبوس بگیرس که ما بال مکنه یعنی تقاضا که ما دولت از افغانستان از دولت ایران داریم همین خب که اگر ما مثلا اینجا خوش نداره خب یا دمی زمستان عقلا نگیر
همین غرچگ و ورامین و مثلا مامازن و دیگه کلن بگیر بگیر این سمتای ما مثلا همه جا میگیرم دیگه تازه خیلی جدی هم شده بگیر بگیر شدید شده
بیشتر از کجاهای تهران این مهاجرین رو میگیرن؟
مهاجرین بیشتر دمید چهار روز فقط 2000 نفر از ما حسن آباد و شمس آباد شرک صنعتی از اونجا گرفتن. اطراف های ترور کرج هم هست بگیر بگیر دیگه سمت دماوند هم هست اون تا شدتی که خیلی زیاد هم سمت شرک صنعتی و مثلا حسن آباد هست.
قابل یادآوری است این افغان ها پس از جمع‌آوری به کمپ های موقت انتقال داده شدن و پس از طی مراحل قانونی از ایران اخراج می شوند. منابع ایرانی هم دستگیری و اخراج افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت را از این کشور به افغان‌های نسبت می دهند که مجرد و صرف کارگرند و نه کسانی که به صورت فامیلی هستند. از سوی دیگر سفارت افغانستان در تهران هم تا کنون در زمینه از خود کدام واکنشی نشان نداده است. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
و آخرین گزارش نشرات امروز رادیو آزادی هم از پاکستان است. از آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که رهبری یکی از احزاب بزرگ آن کشور را هم به عهده دارد خواسته شده است تا از موقفش استعفا بدهد، اما حامیان و طرفداران زرداری این عمل را یک دسیسه می‌خوانند. این که پاکستان با چه مشکلات سیاسی دست در گریبان است و هم عواقب تضادهای سیاسی پاکستان چه خواهند بود در گزارش از زرغون منگل می‌شنوید.
هفته گذشته یک فرمان عفو از در محکمه پاکستان لغو شد که بر اساس آن آصف علی زرداری و تعداد دیگری از مقامات ارشد آن کشور از اتهام فساد اداری محفوظ بودند. این نگرانی ها بعد از آن رو به افزایش نهاد که ایالات متحده فشارها بالای حکومت پاکستان را جهت جلوگیری از فعالیت های طالبان افغان در داخل خاک پاکستان بیشتر ساخت. گفته می شود این مشکلات دیر دوام خواهد کرد. آژانس خبری رویترز در مورد مداخلات اردو در امور پاکستان می گوید چون سه مداخله نظامی در امور حکومتی پاکستان کم است. گمان نمی رود کدام کودتای نظامی در پاکستان صورت گیرد. ولی با آن هم به روز چهارشنبه تزلزل زیاد در بازار اسهام آسیا دیده شد. با وجود آن که نام وزیر دفاع پاکستان در لست سر محکمه نبود، ولی با آن هم اداره مبارزه با فساد اداری در پاکستان از خروج وزیر دفاع از مملکت جلوگیری کرد. تا حال هم مخالفت‌های میان اردوی پاکستان و زرداری وجود دارد، مخصوصاً بعد از آن که کمک‌های تازه آمریکا به پاکستان مشروط به مبارزه بهتر بر ضد تندروان شد، تعداد این مسئله را تخطی از حاکمیت ملی پاکستان می‌دانند. ولی این اختلافات چندان جدی نیست که منتج به یک کودتای نظامی در پاکستان گردد. اشفاق کیانی لوی درستیز پاکستان گفته است خود را از سیاست دور نگه می دارد و این نقش مهم را در مقرری دوباره قاضی القضات پاکستان افتخار چودری که از سوی رئیس جمهور مشرف برطرف شده بود بازی کرد. قاضی القضات پاکستان در حال حاضر مشغول بررسی دوسیه‌های مقامات ارشد حکومتی پاکستان و بیروکراتان آن کشور است که شاید این افراد محکوم به زندان گردند. تصمیم سر محکمه با حمایت وسیع مردم هم راست. هنگامی که سر محکمه پاکستان فرمان عفو زرداری و تعداد دیگر از مقامات ارشد پاکستانی را لغو کرد، سرمایه‌داران پاکستانی از این اعلان استقبال کردند. گفته می شود این مسئله نماینگر انکشاف شفافیت در ادارات پاکستانی است. احتمال دیگر مسئله استعفای رئیس جمهور زرداری است رویترز در این مورد می نویسد گمان نمی رود که زرداری به چنین زودی از کرسیش کنار رود. وی دائم تلاش نموده است که خود را با ارزش های خانم فقیدش بی‌نظیر بوتو هماهنگ بسازد، ولی وی متهم به فساد اداری در دوره حکومت خانمش در دهه 90 می باشد. ولی زرداری این اتهامات را رد کرده و انگیزه های سیاسی را عقب آن می بیند. گفته می شود اگر زرداری به طور فوری استعفا هم کند، حزب وی یا پیپلز پارتی قدرت را در پاکستان به دست خواهد داشت. همین حزب بود که زرداری را به قدرت رساند و پارلمان و اسامبله های ایالتی وی را تایید کردند.
من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی.
رادیو آزادی.
سلام، ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. آهسته‌آهسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. ما امید مرزبان و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک، شما را به خداوند می‌سپاریم. شب خوش و خواب راحت به شما آرزو داریم و فردا ساعت 7 صبح باز همچنان برایتان روی همین موج خواهیم بود. تا آن دم خدا نگهدار.